Radio.
نن سیشن بده د لړم یا خراب شلمه د نومبر لسمه. السلام علیکم او سهار مو بخیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې له خبرداري سره سره کابل شروالي تیر ماښام د پارک سینما په نړولو پیل وکړ. په بهرنی موضوعاتو کې داسې موضوع اوري چې ټوله نړۍ یې اورېدو ته لیواله ده، د کورونا وایرس په وړاندې د یوه واکسین د بریا په اړه. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. په افغانستان کې د ناټو پوځي او ملکي مشرانو د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه. طالبانو د غزنی پکتیکا ترمنځ د غزیدلي سړک یوه برخه ویجاړه کړه. د امریکا ولسمشر د خپل هیواد دفاع وزیر له کاره ګوښه کړ. د ګڼو هنرمندانو او د سینما د مینوالو له غوښتنو سره سره د کابل د پارک د تاریخي سینما د نړولو چارې تیره شپه پیل سوې. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د پولیسو په زور له سینما څخه وایستل سوه او د سینما د نړیدو چارې پیل سوې. تفصیل وروسته. د ناټو ملکی سفیر د کندهار له والي سره د دې ولایت پر عمومي وضعیت خبرې وکړې. کندهار په وروستیو ورځو کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو ډګر و. د کندهار والی حیات الله حیات ازادي راډیو ته ویل چې د ناټو ملکی سفیر سټیفانو پونتیکور وو او د غوث ملاتړ ماموریت مرستیال جنرال کیلز هیل پرون له ده سره د کندهار پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې.
د کندهار د عمومي امنیتي وضعیت او همدارنګه د سولې د مذاکراتو په اړوند باندې مفصلې خبرې وشوې. چې ناټو ملکی او نظامي برخه د افغانستان د خلکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د یوې دایمي سولې ته تر رسیدو پورې څنګ په څنګ ولاړ دي او هیڅکله به دوی د افغانستان ولس او یا امنیتي دفاعي ځواکونه یوازې پرې نه کړي.
شغلی حیات دغه راز وویل چې د ناټو ملکي استازي او د غوث ملاتړ ماموریت مرستیال قومندان ژمنه وکړه چې ناټو او غړي هیوادونه به یې د افغانستان د دایمي ثبات، سولې او ولسواکۍ د ټینګښت کلک ملاتړ کوي او له افغان حکومت سره د ګډ کار له لارې به هیڅکله چاته اجازه ورنه کړي چې دا هیواد بیرته د کورنیو جګړو دور ته ور وګرځوي. طالبانو یو ور بیا د غزنی پکتیکا ترمنځ د غزیدلي سړک یو برخه ویجاړه کړه. چارواکي وی وسلولو طالبانو دا پوخ سړک په ټراکټورونو اړولې. د غزنی د ولی ویان واحد الله جمعزاده پرون ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو دغه لار دوه ورځې مخکې د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې ورانه کړې ده.
د دولت وسلوالو مخالفینو د غزنی ولایت او پکتیکا لوی لار د اندرلو سوالی مربوطاتو د خانه پر سیمه کې عمومي روډ په ماشینرویو باندې شاوخوا 600 متره اړولای ده، خراب کړای ده. د دوه کال وړاندې وسلوالو مخالفینو د پکتیکا لوی لار شاوخوا 1 کیلومتر همدغه شکل خراب کړای وو.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنوي ته څه نه دی ویلي. په خواله رسنوي کې د سیمې ګڼو خلکو د وسلوالو طالبانو دغه کار غندلې. دغه لاره تقریبا له درې نیم کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې او موټر چلوونکي پر خامه لارو تګ راتګ کوي. چارواکي وایي طالبانو د دې لارې په ځینو برخو کې ماینونه هم ایښیدي. د بریتانیا ساسکس لوبډلې د نړۍ د شل اوره سیالیو له لومړۍ درجه لوبغاړي راشد خان سره د راتلونکي کال لپاره قرارداد وکړ. افغان لوبغاړي راشد خان په 2013 او 2019 میلادي کلونو کې هم په ساسکس لوبډلې کې لوبېدلې و، خو سږ کال دوبه د کورونا وایرس او په نورو لیګونو کې د بوختیا له کبله له دې ټیم سره ملګری نه سو. راشد خان سږ کال د هند په غوره لیګ کې د حیدرآباد سنرایزر سره لوبه کوله. د تازه په شل اوره سیالیو کې د خپلو ویکټونو شمیر تر 300 واړوه. راشد خان له ساسکس سره د بیرته یو ځای کېدو په اړه ویلي خوشحاله دی چې په 2021 میلادي کال کې یو وار بیا له دې ټیم سره ملګری کیږي. د ارمنستان، آذربایجان او روسیې رهبرانو په کورواکي سیمه نګورنو قرباخ کې سرلنن سیشنبه د جګړې د بندېدو لپاره موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه د دې سبب سوې چې د ارمنستان په پلازمینه کې مظاهره چن پر دولتي ودانیو یرغل وروړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د دې موافقې اعلان نن سهار وختي د خپلو ټولنیزو شبکو په یو پوسټ کې وکړ. وروسته د آذربایجان ولسمشر الهام علیف او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د دې موافقې خبر تایید کړ. د دې موافقې له مخې به په لنجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د روسیې 16 ساعتي د اوږدې مودې لپاره ګمرل کیږي. تر دې مخکې هم د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ دوربند درې موافقې سوې وې، خو عملي سیوی نه وي. په سیمه کې جګړې د سپتمبر له 8مې پیل سیوی دي. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل هیواد دفاع وزیر له کاره ګوښه کړ. ټرمپ تیر ماښام د ټویټر له لارې په یو پیغام کې لیکلي چې مارک ایسپر یې لرې کړی. د په عین حال کې د ښاغلي ایسپر د خدمتونو ستاینه کړې ده. ډونالډ ټرمپ له تروریزم سره د مبارزې د مرکز رئیس کریستوفر میلر د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر ټاکلی دی. تر دې مخکې د سیاسي چارو ځینو شنونکو اټکل کاوه چې ټرمپ د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ګټلو یا بایللو په صورت کې ایسپر له دفاع وزارت لرې کړي. روسیا وایي تر څو چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نهایي پایلې اعلان سوي نه وي په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. دا به د اصل کې ده چې د امریکا اروپایي متحدانو او د منځني ختیځ د هیوادونو مشرانو جو بایډن ته مبارکي ویلې ده. د کرملین ویان دیمیتری پیسکو پرون دوشنبه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ له لوري مطرح شویو شکایتونو ته په اشاره وویل مسکو به د نهایي نتیجې اعلان ته انتظار وباسي. پوتین تر اوسه پورې جو بایډن ته د بری په خاطر د مبارکۍ پیغام نه دی لیږلی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هوا پیژندنې د ادارې لخوا په راتلونکو څلیری ساعتونو کې د کابل او څو نورو لویو ښارونو د هوا اټکل داسې شوی دی. کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه یوه. هرات کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 15. د کندهار آسمان به هم د کابل او هرات په شان شین وي د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 8. مزار شریف او جلال آباد کې به بیا آسمان ځای ځای وریځ وي. مزار کې د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 8 او په جلال آباد کې هم د تودوخې لوړه درجه 22 او دلته هم ټیټه 8 درجه اټکل شوې ده.
و بجی او و دقیقی سوی حکومت سوای چې له خبرداري سره سره کابل شرولی تیر ماښام د پارک سینما په نړولو ولی پایل وکړ.
د دې لپاره چې دغه ځای له سره ترتیب شي او په ځای یو کلتوري یو فرهنګي تاسیسات جوړ شي تر څو وکول شي چې خلک خپل کورنۍ سره لاشي. هلته
د ولسمشر اول مرستیال وی د افغانستان بانک پر دریو کارکونکو په حمله کې له پیچلو موادو کار اخیستل سوی. په بهرنیو مطالبو کې داسې موضوع اوري چې ټوله نړۍ اورېدو ته لیواله ده. د کورونا وایرس په وړاندې د یو واکسین د بریا په اړه د ژوند پرنګونو کې د یو چای خرڅونکي د ژوند ننداره کوو.
برابري د بازار د پښه کله لګ کله ډېر بازار د فرق لري.
دا خبری مجله تر اونی موده کابل شرولی تیر ماښام د پارک سینما په نړولو پیل وکړ. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی وایي چې د کابل پولیسو دا د پارک سینما له ودانۍ په زوره ایستلې ده. حکومت څه سپیناوی لري؟ اسمت څاروان به راته ووایي.
دا د پارک سینما د نړیدو د چارو له پیلېدو وروسته د افغان فلم د رئیس سهرا کریمی چیغې دي. سهرا کریمی تیره شپه پر خپله ټویټر پاڼه کې ویلي د سینما ودانۍ ته د اعتراض لپاره تللې وه خو دوی د سینما ودانۍ ورانه کړه.
زه یې په زور له سینما نه وایستم. پولیسو په لرګو یو فشار راباندې حمله وکړه. یوه ښځینه پولیسه هم ورسره وه.
د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د پارک سینما د ودانۍ د نړولو امر کړی دی. د ښاغلي صالح په باور دا ودانۍ په نشو د روږدو کسانو په یو لوی مرکز بدله شوې وه. د ولسمشر د لومړي مرستیال د رسنیو د دفتر رئیس رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل د پارک سینما له ویجاړېدو سره د ځینو کسانو مخالفت په ځای نه دی.
د دې لپاره چې دغه ځای له سره ترتیب شي او په ځای یو کلتوري یو فرهنګي تاسیسات جوړ شي تر څو وکول شي چې خلک خپل کورنۍ سره لاشي. هلته هلته کینی هغه اصیل افغاني فرهنګ خپل کړي. اما دا چې ځینې مخالفت کوي یا په دې بهانه چې دا یو تاریخي ځای او دا سینما باید نه ورنګ شوي نو کاش دغه خلکو په دې دومره کلونو کې د سینما ته کله مخې کړی وای چې کتلی و چې د سینما وضعیت د بلډینګ یا د ودانۍ وضعیت څه ډول و.
کابل شاروالی وای د یو کلتوري مرکز د جوړولو لپاره به د خلکو نظرونه هم واخیستل شي. د کابل شاروالی وایانده سمیرا رسا وای
کابل خاروالی ابتدایی طرح لري. خود ولسمشر د لومړی مرستیال او د کابل خاروالی د مشرتابه د لارښوونې په اساس د خلکو نظرونه به هم په دغه طرحه کې شامل کړل سي.
پارک سینما چې د کابل په نوي ښار کې ده 15 کاله پخوا جوړه شوې وه. یو شمیر هنرمندانو د دې سینما له نړولو سره مخالفت کړی دی. مشهور هنرمند فرهاد دریا د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح ته په یوه پرانیستي لیک کې د دې سینما د نه نړولو غوښتنه کړې، خو امرالله صالح د خپل اقدام په دفاع کې ویلي چې داسې یو ځای هلته جوړوي چې کورنۍ پکې راټولې شي.
په کابل کې د پارک سینما رنګولو عکس العملونه پارولې دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر له کابل شروالي او د ولسمشر له لومړي مرستیال څخه غوښتنه کړې چې پر دې پریکړه بیا کتنه وکړي. د کابل دوه اوسیدونکي عزیز احمد او دین محمد وایي
موږ نظر دا شاید چې دا آباد شي، دا تاریخي ځای ده، دا د خبره د افغانستان د خلکو دا یادګار بود پاتې آینده نسلو ته.
زه ایران پتهیم چې وله دا تخریبوي، دوی د افغانستان از سینمایي فرهنګ د منځه وړي. ترمیم شي چې خلک په آینده کې دغه استفاده وکړي. دا دوی سینمایي بیا بیخي په ښه موقعیت کې دي، یو د پارک سینما یو د زینب سینما.
په همدې حال کې افغان فلم په پارک سینما م رنګوي په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین پیل کړی دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ولسمشر لومړی مرستیال وی د تلویزیون پر پخوانی ویندوی په 14 کې له پیچلو موادو کار اخیستل سوی دی. یما سیاوه شاودوه همکاران د شنبې پرز په کابل کې په یو 14 کې وژل سول. خاطر پر دې سو نور تفصیل.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح دا کړی چې د یما سیاوه شاو همکارانو پر موټر 14 کې له آر ډی ایکس 14 توک کار اخیستل شوی. آر ډی ایکس هغه پیچلي 14 توکي دي چې په نظامي برخه کې ترې استفاده کیږي. ښاغلی صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه برید د هغه هدفي بریدونو یوه برخه ده چې په وینا یې د پاکستان له وزیرستان څخه رهبري کیږي. صالح ویلي طالبانو په دوحه کې له امریکا سره د هوکړې وروسته خپل بریدونه د افغانستان په لویو ښارونو کې کم کړه، او وروسته له هغې د ابوعبیده کاروان په نوم د پاکستان په وزیرستان ایالت کې د او هدفي وژنو پر تګلارې غور وکړ. ښاغلی صالح وایي د دې ډلې 50 غړي تر دا مهاله نیول شوي دي. د ولسمشر لومړی مرستیال لا هم ویلي و هغه بریدګرو چې د کابل په پوهنتون برید کړی و خپلې ګوتې له منځه وړې وي. د دې لپاره چې د افغان امنیتي ځواکونو لاس ته ورغلی وایي د په خبره ممکن دغه کسان د افغان امنیتي ځواکونو سره ثبت وای. طالبانو د ښاغلی صالح د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د کابل پوهنتون په برید کې خپل لاس لرل رد کړي و او د دغه پیښې مسؤلیت داعش وسلواله ډلې په غاړه اخیستی و. ښاغلی صالح د تیر میزان میاشتې په 15 د کابل ښار د امنیت چارې په غاړه واخیستې. په ورته وخت کې په کابل کې وروسته یو نامنی او د افغانستان د ولسی جرګې د یو شمیر غړو توندې نیوکې راپورته کړې دي. د ولسی جرګې غړی خان محمد وردګ:
د کابل پوهنتون ته دغه خلک د کومه ځای راغلل؟ د چا په موټر کې راغلل؟ دوی په ساعتونو جګړه وکړه، دوی ته مهمات د خدای ته چا ورسول؟ ملت سترګې په لاره دی، مونږ د دې وضاحت غواړي. مګر د تېرې ورځې جلسه همدغسې بې نتیجې پای ته ورسېده. لا تاسو درانه حضور څخه مهیله ده تر څو امنیتي کمیسیون ته وظیفه ورکړي د دغه پړه باندې پوره وضاحت وغواړي زموږ د امنیتي سکتور څخه.
مامور احمدزی بیا د کابل ښار د امنیت په برخه کې امنیتي ځواکونه په بېغوري تورنوي:
د کابل خلک امنیت غواړي، د دوی د امنیت غوښتنه وه. نن چې په کابل کې غلاوې دي، دا غلا خلک له مستۍ نه کوي، له مجبوریت نه کړي. نو دا موضوع ډېره جدي ده. که دوی د مافیاو د غلو مخنیوی کوي، هغو خلکو ته ورشي په زرګونو جرمې ځمکې غصب کړي دي او کابل کې کتابونه کوي، غلاو کوي، د هغو مخنیوی دې وکړي.
افغان حکومت د ولسی جرګې د دې انتقادونو په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. له هغې وروسته چې د کابل په پوهنتون وسلوال برید وشو، د ولسی جرګې غړو د امنیتي بنسټونو د لومړۍ درجه چارواکو سربیره امرالله صالح او حمدالله محب د دې پیښې د وضاحت لپاره خپل یوې فوقالعاده غونډې ته وروبلل، خو د دوه لوړ پوړو افغان چارواکو په دې غونډه کې ګډون ونه کړ.
د خاطر پردیس راپور مو واورید. په افغانستان کې د سهار 8:45 کېدونکي دي. اجمل اند براته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
عرب نیوز ورځپاڼه لیکي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا له منتخب جمهور رئیس جو بایدن غوښتي چې افغانستان سره د طالبانو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ملګرتیا وکړي. د ورځپاڼې په وینا ښاغلي غنی د یک شنبې په ورځ له ښاغلي بایدن وغوښتل کابل سره د مرستې د دوام په ډاډ ورکولو دي د سولې د ماتیدونکو پروسې ملاتړ وکړي. ورسپانه لیکي د افغانستان د ملي شورا غړو هم د امریکا له منتخب جمهور رئیس څخه غوښتنه کړې چې د ټرمپ پر هغه پلان دی له سره غور وکړي چې غواړي له افغانستان څخه ټول امریکایي سرتیری وباسي. ورسپانه د بین الافغاني خبرو په چوکاټ کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د سولې لخند او ځن سره مخ خبرو ته په اشاره لیکلي د دې ویرشته چې په دوحه کې رواني خبري اتري غړي وډی شي. د دې لیکنې د خبرېدو سره په یوه ورځ د افغان جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د امریکا له راتلونکي جمهور رئیس غوښتنه وکړه چې د افغانستان د سولې پر روان بهیر کې دی د امریکا رول له سره وارسي. په عین حال کې بیا په دوحه کې د طالبانو بیان د ازادي راډیو ته ویلي دوی هیله لري د امریکا راتلونکي جمهور رئیس به د دوحې تړون عملي کړي. د ریلیف ویب خبرونه په افغانستان کې د خوراکي موادو کموالی ته پاملرنه کړي. د خبرونه په وینا د کووید 19 غیسی د خوراکي موادو لوړې بې د وایدو کمې او جګړه په افغانستان کې د خړو د کمی مهم سببونه دي. خبرونه زیاتوي د اگست او اکتوبر ترمنځ موده کې د شبي وی ارسونه پر بنسټ په ټوله کې 2.5 میلیون افغانان په لوړه کچه د غذایی امنیت له نشټوالي سره مخ دي. د خبرونه په وینا دا کسان سملاسي بشري مرستو ته اړتیا لري. ریلیف ویب خبرونه همدارنګه اټکل کوي چې خایي د روان نومبر میاشتې څخه د 2021 کال تر مارچ پورې 14 میلیونه افغانان د خړو له جدي کمی سره مخ شي. تر دې مخکې د خړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې خوراکي توکو ته د اړو خلکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. په کابل کې د دې سازمان وایاند وحید الله امانی ازادي راډیو ته ویلي امکان شته چې د هغو افغانانو شمیر چې د خوراکي موادو له کمی سره مخ دي د 2020 کال تر پایه پورې 15 میلیونو ته پورته شي.
د ازادي راډیو په دې سهارنی خبري مجله کې دا راپور هم خبرو چې په هلمند کې له جګړو بې ځای سوي کورنۍ وایي چې خوړو او سرپناه ته اړتیا لري. دا هم وایي چې د امریکا د درمل جوړولو یوې کمپنۍ پرون اعلان وکړ چې د کورونا پر ضد د دوی لخوا جوړ شوی واکسین د دیوبا په وړاندې انسان په سولې کې نوي ساتي. خو بل موضوع راغلو، علم او پوهه د سولې پرمختګ په برخه کې څه رول لري؟ ایا افغانستان کولی سي د ګاونډوي هیوادونو په څیر د علم لالاري د سولې او پرمختګ سیال سي؟ خطر پردیس په دې راپور کې په افغانستان کې د علم کیفیت او پرمختګ ته کتنه کړې ده.
بجای ازی کی جنگ باشه
لوړی هلی حکم امکانات
یک افرد افغان نیز میتونه
دا فهم نومیږي. د بیولوژي په هنزي محصل دی، د تازه دا دوره پیل کړي، د غرشتې له مجبوریت انتخاب کړي، خو د درسونو له پیل سره یې وس دی رښتې سره لیوالتیا زیاته شوی او هیله لري چې راتلونکي کې په دې برخه کې لوړې زده کړې وکړي. د فهم هیله لوړې دي خو امکانات کم دی. وی په اکاډمیکو ځایونو کې د لازم امکاناتو نشتون جدي ستونزه ده. د نوموړي په خبره په بیولوژي څانګه کې درسونه د عملی کارونو سره برابر نه دي.
درسونه چې په کوم طریقه چې موږ ته راکول کیږي پخوانی دي، هغه څه نه دي چې موږ وکولای شو په زده کړې سره یې خپل علمي سطح پورته کړو. یوازې پخوانی کتابونه دي چې تدریسيږي.
فهم هیله لري چې په راتلونکي کې خپل زده کړو د سولې او پرمختګ په برخه کې کار واخلي. په افغانستان کې څلور لسیز جګړې د خلکو لاسرسي په هیته محدود کړي. د طالبانو د واکمنۍ لړنګې دوه وروسته د نوې حکومت پرامست کېدو سره خصوصي په هنتونونو او خونیز مرکزونو جوړو زیات شو. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د معلوماتو لمخې وس محل نه دي دولتي او یو سلوويش خصوصي په هنتونونو په افغانستان کې فعالیت لري او په زورګون محصلین په دې مرکزونو کې زده کړې کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ بیا وس محل په ټول هیواد کې 14000 خونځي پرانیستې دي. خو د افغانستان د علوم اکاډمۍ علمي مرستیال رفیع الله نیازی له ازادي راډیو سره په خبرو کی وای هغه ډول چې اړتیا و د علم او پوهنې د کیفیت په برخه کې لازم کار نه دی شوی.
په ټوله کې ویل شو چې زموږ د علمي آثار او د علم د تولید کیفیت له بده مرغه موږ لا هم د سیمې په کچه د خپل گاونډي هوادونو په کتار کې نه ولاړ دي. برخه کې ورسته پاتې یو د لري لپاره کار کول په کار دی او دا مختلفه لاري دي په حساب باندې او هم په نورو برخو
کې. خغلی نیازی وای کده علم د کیفیت په برخه کې بنسټیز کارونه وشي پرتل شکه چې اغیز به د سولې او پرمختګ په برخه کې محسوس شي. د نوومبر لسمه هر کال د سولې او پرمختګ لپاره د علم د نړیوالې ورځې په توګه یادونه کیږي. دا ورځ په کال 2002 زیږدیز کې د یونسکو لخوا په دې نوم ونومول شو. په دې اړه د ملګرو ملتونو سازمان په اعلامیه کې په ورځني ژوند کې د علم په ارزښت او ورسره په اړیکو ټینګار شوی. په دغه اعلامیه کې راغلي چې د علم او ټولنې پراخو اړیکو ته په پام سره د سولې او پرمختګ نړیوال ورځ هوټلري په دې اړه ډاټ ترلاسه کړی چې خلک له علمي پرمختګ حقوقونو بدلونونو خبريږي. د ملګرو ملتونو سازمان په دغه اعلامیه کې ویلي سږ کال چې نړۍ د کووید 19 ناروغۍ سره په مبارزه لګیا ده، د علم نړیوالې ورځې موضوع علم د ټولنې لپاره او د دغه ټول شموله وایروس سره په مقابلې متمرکزه ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د هلمند له جګړو څخه بې ځایه سوي کورنۍ وایي چې خوړو او سرپناه ته اړتیا لري. په هلمند کې چارواکي وایي چې د بې ځایه سو کسانو سروې روانه ده. تب د سل کې ده چې د لشکرګاه په لسمه او درېمه حوزه کې لا هم جګړې روانې دي او هر ورځ ځینې کورنۍ له دغو سیمو څخه بې ځایه کېږي. د الیاس دایي راپور به سره واورو.
مش په کورو کې هغه ناشتي و دې خواته دوی نه
د مهاجرون دراسات مخته د ناسو کسانو په منځ کې اکثره شدې دي. په تور پړونو کې د ناستو دغه میرمنو ډیرې پوخ عمر لري. یوه یې سپینسر فاطمه ده. دا هر ورځ سهار وختي په دې تمدل تر راځي چې ګوندې مرسته ورسره وسی. فاطمه راته وویل یو ویشت ورځې کېږي چې د مهاجرونو ریاست تر راځي او له دې ځایه تش لاس او ناهیلی کورته ځي.
دغه جام پوستانه ده، دغه جام ته پوستې سره پراته نو که بزګری مونږ ولې بزګر وو چې هغه باندې رااله دراولار سستا بلا دی واخه مباره یو دغه و یو دغه و یو بن بل اخ مزور کی و دعس کچنا کلوری دا سره تناس رالو زامن می دخدا مال یو مسید و زامن اغاله ک پات نه دی زما ته پشتره مش فکرو کی اغه ناشتی و دی خواته دی ناشت ما چا برای د درې غړو ما وکړه د خور خونه می دا اسینو کوئی در بچا کی ور کاین دار پش کنا غبل لار سرپای میاش می پراس ول چی دا جنگ سوی دی زما چی چا دا دا دوغان دوغان ملا ولا کلی دل
په هلمند کی د جګړو میاشت پر کیری چی تر لشکرګار اور رسیدل او لامل وزره 255 کورنی شار ته را کډاو خپل کورنی خالی پر شودل. د بیزه سو کورنی د شمیر رسمي دی خو یو شمیر مرستندوی درې د مهاجرو کورنی شمیر لزر شي ځکه په وینا دا چې کورنۍ هم ستا چې د هیڅ مرستندوی ادارې له دې جملې د مهاجرونو د ریاست سره نوم نه دی راجستر شوی.
یو 1980 کورنۍ تر دا اوسه پرې سروې
د هلمند د مهاجرونو د ریاست مسولین وایي که څه هم د دوی څلور ټیمونه د سروې چارې پر مخ وړي خو یوازې د 2000 په شاوخوا کې کورنۍ ته مرسته رسولې ده. رئیس محمد رامین ابراهیمی ازادي رادیو ټول ټول کورنوی ته بمرسته ورسوي.
تر دا نه پوره چې زموږ سره ارقام ثبت دي 2250 فامیل بې ځای شوی دي د جګړو له امله چې د جملې څخه 1980 کورنۍ تر دا اوسه پورې سروې شوې دي او 1300 کورنۍ یا 1300 کورنۍ تر اوسه کومک اخیستي.
که هم حکومت په دې ورستوي کې د لشکرګا پر شاوخوا د پرمختګ ادعا کوي وایي د برتنی ولسو سیمو اوسیدونکي خپل اصلي کورو ته ګرځېدل دي خو د شار څلورم حوزه باباجي په مکمل ډول د لسمی او درېمې حوزې ډېرې سیمې اللهم د طالبانو په ولکه کې دي او د ندالی ولسوالۍ د مرکز او چانجیر تر څنګ د شار په دوو حوزو کې جګړه روانه ده او هر ورځ سره کډي بارېږي. محمد الیاستایی، د ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د درمل جوړولو فایزر کمپنی پرون اعلان وکړ چې د کورونا پر ضد د دوی لخوا جوړ شوی واکسین د دې وبا په وړاندې انسان په سولې کې نوي ساتي. د کمپنی د جرمنی د بایون ټک کمپنی په ملګرتیا د واکسین جوړ کړی او وروسته له دې چې دوه وری خلکو ته ورکړ ثابته سوه چې په انسان کې معافیت رامنځته کوي. نور لیسمت سروان.
فایزر کمپنی اعلان وکړ چې د کورونا پر ضد د دوی واکسین د دې وایرس په سلو کې نیوي مخه نیسي. دا اعلان په داسې حال کې وشو او هیلې وغوړولې چې د امریکا د ولسمشۍ له انتخاباتو لا اونۍ نه پوره کیږي. ویل کیږي چې د کورونا وایرس په وړاندې د ټرمپ د حکومت د مبارزې ډول د امریکا د انتخاباتو پر نتیجو بې اغېزې نه و. فایزر کمپنی ویلي چې د هغو کسانو په منځ کې چې له وړاندې د کورونا وایرس نوي لرلې دا واکسین نوي سلنه اغېزمن دی او دا د بشریت او ساینس لپاره یو ستر زیری دی. دا واکسین په شپږو هیوادونو کې پر څه باندې 40,000 تنو ازمیل شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې په نړۍ کې روغتیایي موسسې او چارواکي وایي د هر هغه واکسین جوړېده چې په سلو کې له 500 تر 70 پورې د کورونا وایرس په وړاندې اغېزمن وي لویه کامیابي ده. حاضر دمه په نړۍ کې د درمل جوړولو غړي کمپنۍ هڅه کوي چې د کورونا وایرس پر ضد واکسین یا درمل جوړ کړي. د فایزر کمپنۍ مرستیال رئیس ډاکټر بیا ګربر اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي په داسې موقعیت کې دی چې د دې ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې خلکو ته هیله ورکړي. د دې کمپنۍ اجرایي رئیس ډاکټر البرت بورالا سیبیا د خپل واکسین بریالیتوب ته په اشاره ویلي چې دا د بشریت لپاره یو لوی ورځ ده. د دغه خبر له خپرېدو سره سم د امریکا د ونډو بیه ناببره لوړه شوه. د کورونا وایرس پر ضد د واکسین د جوړېدو په صورت کې په نړۍ کې 1.25 میلیونه انسانان له مرګه ژغورل کېدای شي. د درمل جوړولو د ستري امریکایي کمپنۍ د امریکا له حکومت سره یو موافقه لاسلیک کړې چې پر اساس به دا شرکت مخکې تر دې چې واکسین یې د امریکا د خوړو او درمل جوړولو د ادارې له لوري تایید شي میلیونونو ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې واکسین د جوړولو کار فایزر کمپنۍ پیل کړی او اوس زرګونه ډوزه په بلجیم کې په خپلو تاسیساتو کې ساتي. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د دوا جوړولو یوې کمپنۍ جانسن ان جانسن چې د کووید 19 ناروغۍ پر واکسین یې له یوې مودې راهیسې ډېر کار کړی دی خپلې ازموینې ځنډولې دي، خو فایزر کمپنۍ له لومړي سره د خپل واکسین پر موثریت باورمنه وه او ویلي وو چې راتلونکي کال به 1.3 میلیارد ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې کمپنۍ د مسؤلانو په وینا هر تن 2 ډوزه واکسین ته اړتیا لري، خو د فایزر کمپنۍ پرونی اعلان خامخا دا معنا نه لري چې واکسین سل په سلو کې تایید شوی او باوري دی.
د اسمت سروان راپور مو واورید. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او څه باندې 6:20 دقیقې دي. د ازادي راډیو د خبري مجله تر 9 بجو دوام کوي. د ناټو ملکی سفیر د کندهار لوالي سره د دې ولایت پر عمومي وضعیت خبري وکړي. کندهار په وروستیو ورځو کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو ډګر و. طالبانو یو ور بیا د غزنی پکتیکا ترمنځ د غزیدلی سړک یو برخه